السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره یې د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بل ورته په غزنی کې د هوان د لګېدو له کبله و ولسی وګړي وجل شوي او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او څلورویشت نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک یا د شهرا پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته څلورویشت ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. والي ویاند واحدالله جمعزاده د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نواباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ده. په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تېره اونۍ هم په دغه ځای کې د یو ښوونځي مخته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغې د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکۍ ورکړې دي. د ګانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیله من دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څو وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښوده او خلکو یې لاریون هم وکړ. او د هند کرکټ په غوړلی کې دهلی کپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره پایلو بتالار پیدا کړه. پایلو بنن مازدیګر د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. د یکشنبې په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسېده او لوبه یې له لاسه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په میوان کې موټر بم برید مرګ ژوبله اړولې، قربانیان یې پولیس او ملکي وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس په مدیریت کې ښه رول لوبولی، خو دا ویروس په وروستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچه دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پتیم چې ولې دغه تخریبوي دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
و بوري چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي، خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شي. ورځو کندهار ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي، خو روغتون ته نږدې 30 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. لکندهارا صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. سدي تازه جزئیات د مرجوب لپاره څه ویل کیږي او د برید د ترنګوالي په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لودین صاحب، د کندهار میرویس روغتون ته د میوان ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي شامل دي، او دغه راز په څلورو وژل شوو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم رسلي ده. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمانداني شوې چې له امله یوازې درې پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار عیني شاهدان وویل چې موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې د شهره د کنډک د پولیس پر ودانۍ شوې چې له امله د دغه ځاني تلفات تر څنګ کنډک ته نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي، چې ممکن یو شمېر کسان د ودانیو تر خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړه شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هم چا نه دی منلی. او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوان ولسوالۍ د کندهار شال لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ته چې د کندهار ښار څخه شاوخوا 70 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینی صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونیو راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز و تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه شری میوان کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسېدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تېره ورځ د 215 مطال کولی اردو کې پروګرام نیول شوی و. هلته نوي کمانډو ځواکونه را رسېدلي و چې امنیتي چارواکو وویل د بابا سمبه په ارغنداب ولسوالۍ کې نوي تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و له کندهاره چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویشت ټپیان او څلور جسدونه راوړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبره د پاریس د سولې مجمع ته په یو وارد مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وارد نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپل اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا ویروس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. ویل چې خلکو ته په بېلابېلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوي او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کیږي د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا ویروس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 240,159 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوي دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته 34مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که مونږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکررن ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا ویروس د معاینه چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیویي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړۍ یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلې نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمونږ په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان منلې او نیمګړتیاو برخې رابرسېره کړې، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیره بیا د بېوزلو او محرومو
خلکو
مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پر رامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته چې له ډلې څه باندې 2.5 لک کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړي. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومت غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، ټول د ترمیم گنجایش نه لري او زموږ تخمین داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس چې دې ته موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې پخوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دغه تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي، ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرنو په سیمه کې جوړ شو چې هغه مهال د 1500 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوي یا په بل څه بدلې شوي دي چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نورې یادولی شو.
موګاګل ازادۍ رادیو نه او ری ورزو ولایتي راپورونه ته د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی کندوز ته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاره یې پام کړی له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلی ډبولی دی، پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. سبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهیزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 20,000 افغانۍ حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وخلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي وشي، دا هر سړی چې ګیروي پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستی دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخاره په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاقه نشیب ده، ځي په کندوز ولایت، هغوی نه اتي لا پیسې مال اخلي، ورځې دوه مال درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سره وسلوالو لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پریک دي.
د دغه وسلوالو ظلم د وجه خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمایز اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال به وسلې کړي.
یو شاو یو باته میشه سری مردم مورد شکنجه قرار گرفته، نگرانی وجود داره.
خپل سری ټوپکیان خپل یاشاو یو باته په خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتۍ هم تر سره کوي. د مسلې موږ هم اندېښمن کړي یو. زیات شمېر خلک د خپل د عزت او ابرو په خاطر لسیمې وتلې دي. که دې وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي د سیمې ټول خلک کډه وکړي.
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته په وار وار خپل شکایتونه کړي، خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی. مولوی عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل بنګي کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی.
چنن چیز را متامل به ما کس منایس ولی کس نه آمده کې از ولسوالی بنګي آمده باشه.
تر اوسه پورې له بنګي ولسوالی څخه خلک زما خواته نه دی راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی. که چیرې خلک موږ ته مراجعه وکړي زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسؤول وسلوال څوک دي، ځکه موږ په بنګي ولسوالۍ کې قومنداني لرو، د امنیت مدیر لرو او هلته موږ ملي اردو لرو. موږ هلته غیر مسؤول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو.
خو کند سره کړه شوی د تخار دی بنګي سی بوتلاوی د خپل سره وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسولو ټوله لارې ازمویلي. هغوی په ستونزه خبر دي، خدا چې ولې د ده په خبره غوږونه کاډه کړي دوی په علت نه پوهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د تخار د بنګي د خلکو له ستونزو ورځو ننګرهار ته. ننګرهار کې د ماشومانو ستونزې راخلو. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده پر درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ د سهار ګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماښام ستړی کور ته په راتګ مجبور دی. د 14 کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیستی او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هره ورځ د مزدورۍ په انتظار وي وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنیږي. نور کریم یوازې نه دی. په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبی هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په ښار کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او له دې لارې 50 افغانې ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندېښنه ښیي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس له ستونزو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې په راتلونکي ناوړه اغېز لري.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسې وګورئ چې اکثر ځوانان تاسې وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي، پوډر څښي. دا ټوله د بیکارۍ وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی چې لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته یې د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اطفال دي. دوی چې څوارلسونه پورته عمر لري دا شاهکاري نه راخلاصوو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار ماتې کې اجازه ورکوو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو تر څنګ یو شمېر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یا د ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د ادارې او بنسټونه ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلی، او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر له زده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځې یا نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
میل انلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژي جیک شراکت لا پیاوړی کیدو ته سترګې په لار دی. په میل انلاین کې په دې اړه په خبر شوی مطلب کې د بایدن د انتخابېدو په اړه د یو شمېر عام او افغانانو څرګندونه هم راخیستل شوې چې اکثرو یې ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړو خایې وروکړي. محمد داوود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبان سره د واشنگتن موافقه یې و بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړي و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي. احمد جاوید ویلی د دې فکر بایدن به خیری طالبانو او امریکا پر شوی موافقه لسره غور وکړي او خی یو شمیر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون لمخې به امریکا تر راتلونکي می میاشتې پورې ټول سرتیري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یکشنبې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورځپاڼه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکي نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یو اونۍ کې دغه حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالۍ پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلورو زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مخته وړونکي ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادېږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادېږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بېلابېلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تېر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړه څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډېر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي